خوږو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې ورځنی موسیقي پروګرام تال او تال او رو خپل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ختیځ سیمې نن یو ځل بیا زلزلې ولړزولې. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې نن د وږي په 14 وویل چې دا زلزله د ورځې په 10:02 د جلال آباد ښار په 14 کیلومترۍ واټن کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.0 درجې و. ویل کېږي چې دغې نوې زلزلې له کبله د کونړ په چپه دره کې یو کور بشپړ ویجاړ شوی، خو له سکنو تش و نو مرګ ژوبله نه درامسته شوی. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې د جلال آباد ښار ځینې برخې هم ولړزولې، خو تاوان یې نه دی رامسته کړی. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تېر یکشنبې په شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 درجې و، یوازې په کونړ ولایت کې له 1450 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 3400 نور یې ټپیان کړل. له دې یو ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هیواد ختیځ ولړزاو، خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بن تالی بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوي دي چې د دغه هیواد لخوا د 2 سیارو روغتونونو دارو درملو خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدلې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو کسانو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. خغلی مسعود بیگا ناوخته پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید دی اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنگر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل پولنډي سیال ته وویل چې متحد ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ګڼ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه جناح جوړوي او ورسره د روسي اقدامات له نږدې څاري. ترامپ په واشنگتن کې په یو مناسبت کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نورو کی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا د F-14 جنگی جټ الوتکې د پاسه پرواز درلوده، د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې 13 میاشتې په یو هوایي سانحه کې ژوند له لاسه ورکړ. ترامپ د پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولنډ کې دي همالته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوقالعاده وبللې او زیاته کړله چې پولنډ که وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډېرو خوږو اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، چارې مو په خیر. هیله مندیم چې روغ اوسئ،
ما غوندی را ناروغ نه هوسی هلمند ما هر چیر چی هستی دی تال او تال او ری دن کی سی او دی خبرونی تر پای ما سره ملتیا او کی نن نه خبرونی کی ما سره گران قدرمند افغانستان لیکوال باز محمد عبد دی چی عبد صاحب ته ډیر زیات خراغلاست و ما نن نه خبرونی ته ایو نړی مننه چی زمو بلنه مو منله او خبرونی کی راغلی او مو سره خبرونی کی هستی
جلال آباد مشال راڈیو خبر عالم او اکثر وقت میں پوٹونا کری یا دریرا پوٹونا امدا سی کل کل آزادی پخل زما سیاسی او فرهنگی رپورٹونا ویب نا اغسطی اغیی چلو لیدی نو آزادی راڈیو زمان خپل راڈیو دا
بیانو می خپل همکار می دیر زیاد خراغ لیل و دی مو دی ورستا څنګه یاست؟ صحت مو څنګه دی؟ ژوند مو څنګه دی؟ انشاءالله هر څه په خیر تیریږي.
په خیر تیریږي انشاءالله. بیخي ښه یم، خوشحاله یم او داسې د خپلې محدودې کورنۍ سره.
ډېر ښه. دا راته وایسته چې ازادي راډیو پسې څومره خفه شوي یاستئ؟
ازادي راډیو پسې خو په څو لحاظه خفه یم. یو دا چې ازادي راډیو د عامه ذهنیتونو د روښانولو یوه ډېره ښه ذریعه وه. دغه شلو کلونو کې چې کوم شعور پښتنو ته ازادي راډیو افغانانو ته ازادي راډیو ورکړې، مشال راډیو ورکړې، زه فکر نه کوم په تېرو کلونو کې د ازادۍ او د مشال نه وړاندې کومې نړیوالې راډیوګانې وي، هغه که بی بی سي یاده کړو، که د امریکا غږ یاده کړو، که ګوچویل یاده کړو، یعنې هغسې شعور بیداري نه دی تکرار کړی لکه څنګه چې ازادي او مشال راډیو کړله.
بالکل بالکل. ماشاء اللہ تاسو د دې ترڅنګ چې لیکوالي په برخه کې فعالیت کوي او کلامي ده، همداسې د خبریالۍ په ډګر کې هم تاسو ماشاء اللہ ډیر ښه فعالیتونه درلودلي دي او خلک مو پیژني. زه راځم د دې په اړه چې تاسو له افغانستان لرې یاستئ، بهر ملک ژوند کوي، خبریالی، لیکوالی، شاعری دا ټول په افغانستان کې یو بیل خوند لري. کار کول ورسره ډیر اماغس انسان ته ښه احساس ورکوي، انسان ته انرژي ورکوي. تاسو یو څه موده حتما ترېلر سیوی یاستئ، کډوالۍ د تاسو په دغو کاري ژوند باندې څومره اغېز کړی دی؟
درته ووایم چې سلسله نه اغېز کړی دی، خو دا به هم تمه نه وي، ځکه چې کله کله د چا خبره اوس خو قلمونه نشته دی، ګوتې راواخلو او د موبایل په کیبورډ باندې چلو، نو فکر وکړه چې نوي کیسه دی بد اغېز کړی دی. ځکه چې دلته مثلا زما د تیر یو کال چې زه په اروپا کې یم، د یو کال دومره سرګردانه او دومره لالهنده ژوند و چې نن دلته ملاقات، سبال ته ملاقات، دا چې دوی په قانون کې ځان عیارو او مثلا نن الله نه وایي، ځکه مې وایي چې ځکه پروایي پاتې ده او ځینې په مخ کې پراته ده کنه چې دا باید سر ته ورسېږي. دغه نوزګارتیا د سړی نه تخیل مخلي، د سړی نه رچا خبره فکر مخلي او ارس اخلي، ځکه ټوله توجه بیا نه کېږي. دلته د کورنۍ د ماشومانو غم وي در سره، د بچو غم وي در سره، د ژبې د زده کړې غم وي در سره، بلکه دا لوی غم وي چې ژبه نه پوهېږي او تالته چېرته ملاقات لري، یو بل چاته مجبورېږي چې هغه د کاره وباسي او د ځان سره یې راولي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې له سړی نه هغه د لیکوالۍ فرصت هم اخلي، د شاعرۍ فرصت هم اخلي او خبریالۍ خاص هم سر خوړلی وو.
بالکل همدغسې ده. او کډوالي په ځینو کسانو باندې ښه اغېز هم کوي، ځکه دوی وزګاره کېږي، په کور پاتې وي او هماغه فرصتونه ښه ګټه هم ترې اخلي. راځمه د تاسو لیکوالۍ برخې ته. څومره موده کې او ترڅنګ لکومو کلونو راهیسی عمر مو څومره و چې لیکوالۍ ته مو علاقه پیدا کړه او مو غوښتل چې لیکوالۍ په ډګر کې تاسو فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ او همداسې د شعرونو هم کله پیل کړی و؟
عمر کې چې هم نو بیا دا هم د کډوالۍ ژوند و، تا ویلې کډوالۍ په ځینې اذهانو باندې مثبت اغېز کوي، بالکل یې مثبت اغېز کړی و. نو مونږ چې زه چې په 1950 کال کې کډوال شوم پېښور ته، نو دغلته بیا خو زما هغه ارمان سر ته ونه رسېدو چې زه دې اته د 12 پارېغ شوم، که نه ځکه د 12 نه زه لاړم. بیا د پوهنتون ارمان، د ماسترۍ ارمان، د هر څه هغه ارمانونه وو چې ځینې په مطالعه باندې روغ دی کړم. څنګ کې مې د اخبار سټال و چې د اخبارونه خرڅوي، بیا وحدت اخبار چې دا پښتو شاعري به پکې راتلله، پښتو کیسې به پکې راتللې، ادبي غونډو راپورونه به پکې راتلل، حتی اردو اخبارونه داسې کالمونه به مې لوستل چې د افغانستان د غمیزې په اړه باندې وو. بیا په کډوالۍ کې ځینې مجلې وې د افغاني تنظیمونو او بیا د آزادو ټولنو لخوا، لکه د افغانستان د لیکوالو آزاده ټولنه چې هغه کې ډېر لوی لوی لیکوال هلته راجم او تڼیوال صاحب، حکیم تڼیوال، پروفیسر رسول امین او دا خلک پکې کول، دا جمعو دا استاذانو ټولنه بېله وه. دوی د قلم په نوم مجله رله، د پسرلي صاحب دفتر و، هلته د افغان کلتوري ټولنه چې هغه د سفیدې په نوم یې مجله چلوله. نو د دغه مطالعې له برکته ما شعر و شاعرۍ ته مخه کړله. د استاذ اسدالله غضنفر په هڅونه مې هغه شفایي کیسې چې ما به دوی ته په مخامخ په ناسته کې کولې، پیر محمد کاروان، نور لبیب نثار، مصطفی سالک، دوی سره دا زمونږ حلقه وه چې ما به داسې په شفایي توګه کولې. دوی نو غضنفر استاد ویلې، بابا دا خو په خپله کیسې دي، تی د کیسې په پورم کې وایي، دا ولیکه. نو بیا مې کیسو لیکلو ته شروع وکړله. شاعری میں تقریباً دری کتاب چاپ کر دی، کسو میں یو کتاب چاپ شو پاما گا دوزرا سلورم او دوزرم او دا غشاو خواہ کی کنا. نو بیا بس دا کسام دا شروانا شو، دا بیا پاکی وطن تراغلو، بی بی سی سرمی تعلیمی پروژو کی التا ندن دا پیل کری و دا
دی درامو برخو کی فکر کوا ما
درامو برخو کی ډرامو په برخه کې د نشراتو په څنګه کې، یعنی دا ډرامه به مونږ مجله کو، کارتوني مجله، کپشن ولیکه او سټوري لین ولیکه او دا وکه او هغه وکه او مجلې توضیح کړه، کوټیشن واخله، مجلې پېښور ته یو سر چاپ یې کاو، د ماشومانو تصویري کتابونه چاپ کاو. دا دمې وظیفه وه تقریبا د 2010 پورې. بیا د 2010 نه چې دیخوا مشال راډیو پیل شوه، نو مشال راډیو ته زه جذب شوی وم. او د 2023 کال د جولای اخیره پورې چې زه اروپا ته راغلم، نو دنده مې له مشال راډیو سره پای ته ورسېده.
د ډرامو یادونه وکړله. بی بی سی راډیو واقعا افغانستان کې په زړه پورې ډرامې درلودې او لري، خصوصا د نوي کور او نوي ژوند ډرامه. له دې تاسې کومه جالبه خاطره لري؟ خصوصا د سبت وخت کې سبتونه به ډېر له خاطرو ډک او جالب به و، خصوصا ممثلین چې به سټډیو ته راتلو دوی به دا ډرامه سبتوله. دې برخه کې کوم جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو جالب ډېری دي. د سب په وخت داسې وو که نه چې هلته به دوه ورځې، لکه شنبه او جمعه به د سب پاتې دي، نو د مامورینو یا د لیکوالو ورځې به نه وي، نو د سب پور دغه مونږ نه لرل که نه. خو جالبې خاطرې شته، جالبې خاطرې شته دی. نو زمون اجازه ده؟
بالکل بالکل، حتما.
موږ به په کال کې دوه دانې د سپتي په نوم باندې دغه لرل، دا ورکشاپونه به موږ ته راکول، د انګریزان به راتلل درې څلور کسه د لندن نه، بیا به یو هفته لګیا وم دی ډی سي د ورلد سرویس نه دغه خبرې څنګ نه بم د ولایاتو نه زما همکاران راغلل زمونږ دفتر کې به دا دغه کېده. بیا په دی شپ کې ورکشاپ کې داسې یو دغه سانه هم وي چې مثلا دغه راغلی وي اکسیډنټ شوی وي که نه یو موټر تکر شوی وي څوک د زړه حرکت ته دغه لري ضرورت لري څوک د چا لاس ماتي د چا خوا ماتي د چا سر ماتي او څوک شوک سره مخ شوی وي او داسې ذهني شوګي لیدلی وي او ګوم څوک ناست وي څه نشي کولی که نه نو زمانہ مخکې چې هغه پنځه کسه په کوټه باندې ننوتل چې چا لاس ماتېر چا سر ماتېر چا پښه ماته ده څوک د زړه حرکت ته ضرورت لري چې دا د زړه پمپ ورکړي که نه نو یوه زمونږ همکاره چې لږه دغه وه کبرجنه وه کله کله به یې سلام هم نه اخېسته که نه دا نو شوک نیولې ده شوک او داسې په چوکۍ باندې ناست سره داسې دا ویښته یم داسې په مخ باندې راغړېدلي دي که نه نو دې یو اپشن دا و چې هلته اوبه یعنې د اوبو په شنه به روانې په ده به داسې اوبه په شنه کې که نه او بل دا دي په دې دا مخ په ورته داسې په قلار قلار په دې لاسونو په دې ګوتو باندې یخوا دې خوا کې څپېړو غوندې که نه چې دا په هوش کې چې دا په هوش کې راشي نو راشه د دغه قبر وسخه ماتېدو دی دا خو کله کله سلام هم نه دي که نه نو په ځای دی چې زه هغه اوبو کې پوښنه کړم دا لاس په ده باندې ور وشکېږم نو ده په مخ مې او دوه درې څپېړې خوا دې خوا تېرې کړه تېرې کړي که نه نه یو څپېړه مې داسې کړه چې دا بله مې ورته وه نو ده زما لاس کلک ونیو ما ته وایي بې شرف آبه بېږي دا یو جالبه خاطره وه دا ما کې دا کتاب دلته دا کیسه وکړه چې ما د خاطرو کتاب چاپ کړی دی او دا خاطره هم چاپ ده
زه هیله مند یم تاسو د خاطرو کتاب ما ته راورسیږي او ډېرې جالبې خاطرې به پکې
ضرور پکې جالبې خاطرې شته د بس خاطرې په نوم باندې دغه شته او ناچاپه خاطرې بیا په وطن ادب کې وطن ادب یو ویب سایټ دی استاد غفور لیوالی چلوي او په هغه کې درې څلورو ژبو دریو ژبو ادبیت دي چې پښتو دري ازبکي او نو د کې بیا زما ناچاپ خاطرې شته دي تقریبا په یو ځای داسې فکر وکړه چې اویاتیا خاطرې به وي او تقریبا درې شپېته خاطرې هم به د بس خاطرې په نوم کتاب کې چاپ کړي دي او خلکو خوښ کړي دي یعنې دا چې استادان خوښ کړي دي
ډېر ښه د دې لپاره سي اورېدونکي له ډېرو خبرو خسته نه سي غواړم د خپرونې په دې برخه کې د تاسو په خوښه یوه سندره خپره کړم
شوق یې اورو ډېره ښه خبره ده
کومه سندره غواړئ چې خپره کړم د تاسو په خوښه باندې
زما خو د ارون بچا غږ خوښېږي او همدې چې د هغه کومه سندره خوښېږي که نه چې ما ته له جنته کابل ښکلی دی
دین محمد غمخوار
نه هارون پاچا
هارون پاچا ځکه په همدې عنوان باندې دواړو سندرغاړو سندرې ویلې حتما د هارون پاچا په غږ باندې همدغه ښکلې په زړه پورې سندره به په ګډه واورو بېرته خپرونه کې ما سره ملتیا ولرئ
مست مست چولا لار یما چې وینه شي خمار خمار یم روح می پکې خدای ګو خوباله دې ماتل جنتا کابل خوله دې خوله دې ماتل جنتا کابل خوله دې مست مست پٹول لاریما ناچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لاریما ناچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے مست مست پٹول لاریما ناچ بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے
د تال او تال ډیر قدرونه اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم خبرونه ته هیله ده چې د هارون پاچا په غږ مو سندره خوښه سوي وي راځو بیا هم خبرونه ته او د موږ د خبرونه ګران میلمه د افغانستان تکړه خبریال تکړه شاعر او ترڅنګ تکړه لیکوال باز محمد عابد صاحب دی. عابد صاحب تاسو د خپلو لیکلو په اړه لیکوالۍ په اړه موږ ته یادونه وکړله. راځم د شاعرۍ په اړه مو شعري ټولګې مو څو ته رسېدلې دي، کتابونه هم چاپ شوي دي، او د شعر په برخه کې کوم سبک ډېر خوښوئ او په هماغه سبک تاسو شعرونه لیکئ؟
زما خو درې د شعر کتابونه چاپ دي چې یو په 2019 نو د نن نه فکر وکړه نه 30 کاله پخوا. یو تاسو مخکې د عمر پوښتنه کړې وه، د نجونو خو عمر نه ښایي، زه به خپل عمر
نه نه ما د دې پوښتنه وکړه، ما ویل چې تاسو څومره وخت کېږي د لیکوالۍ په ډګر کې لیکنه کوئ او کار کوئ؟ دی عمر
زه دوه کرم وای ما زه دوه 50 کال ما خو ته مخامخ نو ګورې نو داسي 30 کلن 30 کلن زلمه بدل
ماشاءالله
لونگو پن په 2000 کال کې بیا په 2008 کال کې دانش خپرندو ټولنې دغه دوه ټول ګراواغستې د نوې شاعرۍ سره یو ځای کړل او تقریبا لږ ذهین غونې کتاب تینا راغې دا جانان کله خرافي خو که په نوم اسد دانش خپرندو ټولنې دا ځان لپاره چاپ کړو چې به څو سواری چاپ کړو او خپرول وي ورسره د نامرئیز واک په نوم باندې یو د لنډو کیسو ټولګه خپره شوې ده بل بیا پمدغه 2014 کال کې زما خیال دی د مشال راډیو لپاره ما کلتوري رپورټونو باندې کار کړو دا کلتوري هغه سنگر تو کې مې داسې پلنډ ټکو کې ور پیژندلې په درې سلور 500 منټو کې رپورټ بو چې خزینه سنگر تو کې دی مثلا لونګین کتاب نوم لونګین وو د دې لونګین نواخله د سر د ټیکې نواخله د خپو د پازې پوري هیڅ سنگر تو کې ما داسې نه دی پریښې چې دا مې رپورټ کړی نه دی او دا مې په دمې جوني خوندې مندې نه دی راته ولي کنه د لونګین په نوم دا کتاب چاپ دی او بیا دا کتاب خو د شو چې د لنینګراد کې وسیم وزور اډوګانو سکریپ به زما او غوونه به ورته نو پیدا کړو بس په همدې باندې بیا غږ شو خبره جرند چلول خپل کنه نو په یو هغه ته دا کړی و بل دا د بس خاطرې په نوم کتاب چې دم چاپ شولو او یو کتاب ما دا سره ټول کړی دی چې د کاروان صاحب زمي شاعرانه نکونه زمي سریزي ځینې په شاعرانو لیکوالانو باندې چې هغه کړي وي هغه چې زما خوښ شوي وي هغه هم بیا راټول کړي چې کاروان خبرې کوي هغه کتاب چاپ شوی دی یو کتاب بیا په ما باندې چې مقالې دي او هغه مقالې په بېلابېلو برخو کې لکه زما په شاعرۍ زما په لیکوالۍ بیا ما یو بل فعالیت لرلو شپږو کاله بس خیریه بنسټ په جلال آباد کې تقریبا شپږ سوه مزورو خوندورونو ته ویل چرونه ته یې کول کړی دی کنه نو دا هم دغه برخه کې کیږي چې رپورټونه په ما باندې شنو کا زده را دو کړه کوم شال را دو کړه کوم بند کړه کوم بند کړه دا رپورټونه کچالي کل کړیو دا یا هغه سری دي چې زما په کتابونو باندې دغه شی نه ټول را ټول شی دی بختیار سائل هغه بیا
غزل یا شیر مو هر چی در سر آماده وی زاو اوریدون کی پا گڑا واورو آماده یسته که دیسی مکتی و شیر رو یسته
بولو اوز چی پا ذهن کی سکتایی
میرا بایی آقا
بدر تاو روسته تاپا دا آزاد نظم دی زما زړه دره کې ستا د یادونو سلی د یو شهید ارمان په سیر ولاړ دی او ستا د خولی روستۍ ټپه په ازانګو اړوي تا ته به یاد مې کنه ما درته څه په هنرمندو ګوتو د سرو او شنو مریو پوخ کې وه رجلومه جوړه او د هندارې په کنجونو کې مې د خپل نامه توري یو یو وکرل وی کته کاله کجل پورې کې نو په لیمو کې به دی وغړېږم او که هندارې کې تصویر ته ګوري ستا د تصویر نه به راوتو کېږم داسې به تا سره د مینې په تار ځان وتړم خو داسې کله وشو او ما نه کله هېر دي چې په بې نیازه اوږنوونکي غږ دي وویلي راشه آینه رانجه دي واخله نه دې یاري کوم نه دې نخې ګرځوم
ماشاءالله ډیر په زړه پورې ښکلی شعر ډیره زیاته مننه ډیرې تاسو ته کله چې لیکنه کوي هغه که شعر وي یا که لنډې کیسې وي ناول نو هم تاسو لیکئ فکر کوم لیکله بڼه باندې شیری برخه کې او د کتابو په برخه کې چې ناول نو کیسې وشاندې کوم یو کې ډیر راحت احساس کوي، کوم یو ډیر خوند درکوي او په ماغه کې ځان راحت احساسوي؟
تکلیف خو داسې دی چې دا هر څه تکلیف شي او لوستونکي یا اورېدونکي خوښ کړي، هماغه څه وي، هغه که شعر وي که غزل وي که کیسه وي. خو په دې وروستیو کې زما د خاطرو سره د لوستونکو دلچسپي ده او زما هم ورسره دلچسپي ده، ځکه په پښتو کې دغه ژانر ته هیڅ کار نه دی کړی، ډېر کار ورته دی. نشته به استاد شکون یو څه خپلې خاطرې لیکلي دي، مخکې به م ځینو استادانو لیکلي، خو یعنی د نیش برابر دي. او زه خاطرې په دې خاطر باندې زه دا خاطرې خوښوم او لیکم یې چې نور ځوانانو ته دا پیغام ولېږدوم، چې یعنی څوک په ژوند کې رټل شوی د ګلچنپې هم وي باید او جالب وي، نو دغه جالبوالی له خلکو سره شریک کړي. یعنی ما زما په خاطرو کې زه رټل شوی د ګلشوی هم یم، هغه هم د چانمې دي پټې کړي، نو ځکه خاطره رجستې ده که نه، یعنی رښتیا ویل دي، یعنی داسې تخیل پکې نشته دی. نو زه په خاطرې لیکلو کې ډېر راحت احساسوم.
ډېر ښه، تل بریالي اوسئ او هیله مند یم چې د تاسو له خاطراتو اوسني ځوانان مثبته ګټه واخلي او تجربه ترې واخلي، همداسې یو څه ترې زده کړي. د تاسو شعرونه تر اوسه کوم سندرغاړي په خپلو سندرو کې راخیستې دي، سندرې ترې جوړې کړي که یا؟
هو ځینې سندرغاړو خو ویلي دي په تلویزیونونو کې، مثلا آرینا تلویزیون کې چې یو وخت کې په 2001 کال کې زه میلمه وم، نو بیا بریالی ولی د سندرغاړي په توګه راغوښت او هغه زما 15 سندرې په آرینا تلویزیون کې ریکارډ کړې وې. بیا یوه سندرې په لمر تلویزیون کې همدغه بریالی ولی چې زما ډېر ښه ملګری په کابل کې هغه لمر تلویزیون ته وویله. نور په ننګرهار کې د محلي سندرغاړو په دې ودونو یو دغه کې د منور استاد یو زوی دی رضوان منور، هغه زما دغه ویلي دي شعرونه ویلي دي. نو د شبیر نه یعنې دا چې ډېرو مشهورو سندرغاړو زما شعرونه مو کړي.
د بریالي ولی سندره به د خپرونې په دې برخه کې زه راواخلم، خپره به یې کوم، اورېدونکي به هم د تاسو ښکلی شعر واوري او د بریالي ولی غږ به واوري. سمه ده،
څنګه چې ستاسو خوښه وي. مننه،
ډېره مننه. ځو قدرمنه اورېدونکو، سندره اورو، خپرونې کې ما سره مل اوسئ.
مینم دزړه کور کې د ساتم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې
تر مې نه تا چار چاس دي هر وخت یا تم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې زپتا مینم دزړه کور کې د ساتم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې تا بخ پلوم ګلې مرگ میں قبول کرے دے زپوندل میں یا مپس کا غزت میں کرے دے مرگ میں قبول کرے دے اس کا زمانش بھی کورا زہر کنے ہم گنے تابخ پلاؤں گنے تابخ پلاؤں گنے سال میں نتا چار چار ستی ہر وقت یادم گنے تابخ پلاؤں گنے تابخ پلاؤں گنے
نمزلن کی گی ننگرانے بازار تزم ستال پار خار تزم او کلی نمزلن کی گی ننگرانے بازار تزم ستال پار خار تزم اوشت بلنی ستاد پینو منو ترولم گنی
تاسکر اغلاس وایم د تال او تال خبرونې ته او هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي. عبد صاحب راځم د خبریالۍ ډګر ته. خبریالۍ کې هم انسان ډېرې زیاتې خاطرې لري او مطمئنه یم چې تاسو خپل د خبریالۍ ډګر هغه خاطرات هم د خاطراتو په کتاب کې ځای پر ځای کړی دي او هلته به حتماً وي. خبریالۍ کې کومه برخه کې ځکه برخې ډېرې دي که نه چیرته تاسو ډېر کار کړی دی او کومه برخه یې ډېره تاسو ته ښه وه؟ لکه مثلا راډیو کې کار کول، ټلویزیون کې کار کوي، تخنیک برخه کې کار کول یا هم ویاندویی، دا یو څه تر ټولو سخته یې. کومه برخه یې ډېره تاسو ته خوند درکول او عملته ځان راحت احساسول؟
زه خو د خبر د برخې دپاره د رپورټر په توګه باندې که نه کرسپونډنټ چې ورته وه جذب شوی وم. خو بیا چې کله اسیبه شهیده شوله نو بیا د هغه یوه خپرونه چلوله د باختر ستوري، د باختر ستوري ادبي خپرونه وه. بیا چون ما ورته وخت لرلو او شاعر او لیکوال هم ورسره وم او جلال آباد د علم او فرهنګ او ادب زنګوم په اصطلاح، نو د خپرونې بیا ما ته حواله کړله. نو ما د دغه خپرونې په جوړېدو کې ډېر خوند یې را کړی دی، ځکه چې یو ادبي ذوق خړوبېدلو، بل زمونږ فرهنګ او ادب او هنر دا درې واړه اړخونه پکې محفوظېدل او په همدغه خاطر باندې دا ما اوږده کلونه تقریبا اته کلونه ما دا رپورټ او د خبر تر څنګ دغه ادبي خبرونه هم تقریبا چې 15 منټه وه دا ما چلوله او خوند مې ترې اخیستلو. ویاندو خو مې اوږده کلونه په د بهیرونو په غونډو کې کړي، شاعر د مشاعرو کې کړي دي او په دې کې مې تقریبا ډېر شاګردان هم داسې روزلي دي. لکه ما نه وروسته دې بهیر ته ځوانان راتلل، نو ما به ورته ورکشاپ نیولو، خپلې تجربې به مې ورسره شریکولې. کوم هغه مثلا ډېر داسې ویاندویان شته دي چې بیا هغه حتی د مهینیت تر حده ورسېد. هارون حکیمي یو وخت کې د اسناتو فرهنګ مهم شو په دې جمهوریت په دغه کې. دا ما سټیج ته ورځو کوم وی چې ویندي چل مې وروښودو که نه هلته سکریپ به مې ورته د ویندۍ دپاره لیکلو. نو په هر صورت جمهوریت وو او هغه اوس تېر دی، اوس به هغه خبرې بیا نه سره تازه کوو. نو ویندي مې په راډیو کې نه ده کړې، خو دغسې مې درته وویلې چې په ادبي غونډو کې شوې ده.
ډېر ښه. په جلال آباد کې یا ننګرهار کې تر اوسه پورې مشاعره جریان لري؟ ستاسو څو پخوانی شاعران څو اوسني حتما مشاعره کیږي، خصوصا د نارنج ګل او ځینې نورې مشاعره. تاسو هم په دغه مشاعرو کې کله سیال ته وئ؟ په افغانستان کې په ننګرهار کې مشاعرو کې مو ګډون کول او برخه مو اخیستله؟
مشاعره په نه یوازې ننګرهار کې بلکې د پیښور نه چې زمونږ څو ملګرو هلته مونږ په پیښور کې سره وو، مثلا پیر محمد کاروان، مصطفی صالح، نورالحبیب نثار، هلته ځینې د پیښور میشتي شاعران، لیکوالان، پروفیسر اوس پروفیسر حنیف خلیل، شاه سعود او راشد خټک، د دوی په ملتیا باندې هغلته مونږ بنسټ کېښودو، د افغان ادبي بهیر بنسټ مو کېښودو. لو اته کاله ملته غونډې وکړي، بیا چې کابل ته مونږ د وظیفو په سلسله کې راغلو، د حامد کرزي په دې اته موقته دوره کې کابل ته انتقال شولو، دغلته بیرته بهیر پیل کړ. د بهیر نه یوازې بهیر پیل کړ، بلکې هر کال بلکې په کال کې دوه درې ولایتونو ته به زموږ ډله تلله، هلته به لوی لوی د مشاعرو بنسټونه کېښودل. مثلا په لوګر کې سنځلګل مشاعره، یا په پکتیا کې نختر مشاعره، په دغه کې د چینار، په خوست کې د چینار، داسې په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریری ګل په نوم کنه، دا زموږ د ملګرو د هڅو برکت چې دا مشاعرې دغه شوې. زه چې جلال آباد ته د کار په سلسله کې په 2010 کال کې راغم، دلته مو د نورو شاعرانو ملګرو په ملتیا باندې د ختیځ ادبي بهیر په نوم بنسټ کېښودو، چې دا تر ننه پورې هر جمعه لګېږي او غونډې کوي، مشاعرې کوي. زه چې هلته هم هم پکې ګډون کولو، بلکې رپوټونه به مې تېنه کول راډیو لپاره.
ډېر ښه. هغه مشاعرو پسې څومره خپه سوي یاستئ؟ او تر څنګ یې اوسنۍ تاسو یادونه وکړه چې تاسو چیرته چې ژوند کوئ هلته هم کله نا کله مشاعرې کوئ، یا ملګري او دوستان دې در سره راټولېږي؟ د دغه مشاعرو چې په افغانستان کې ترسره کېدلې، خصوصا په ننګرهار کې چې تاسو خپل ټاټوبی دی، او دغه بهر ملکي کډوالۍ کې څومره توپیر لري؟
د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې کنه، هغه یو سندر. نو ننګرهار خو په همدغه مشاعرو باندې ښکلې ښکاره کېدو، ښکلې ښکاري، ځکه چې د نارنج ګل مشاعره تاسو یاده کړله، دا تقریبا څو لسیزې قدامت لري کنه، او عین د ظاهر شاه د وخت نه راروانه ده. هغلته خو یې خوند و، ځکه چې په شوق به ورتللو. او دلته چې پالمان کې زه اوسېږم، بیا یو خوشبختي مې بل هم دا ده چې دلته دغه پخوانیو فرهنګیانو سره چې دلته د پخوانیو میشتو، او مثلا دغه یې لرله، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چلوله، استاد زرین انزور، او د ورسره خوا کې نور مشهور دلته تقریبا تر 299 پورې په تېرو دېرشو کلونو کې مهم کتابونه خپاره کړي. نو بیا دغه په دې نوي دور کې چې دلته د فرهنګیان راغلل، نو دوی بیا د فرهنګي کمیټې په نوم یوه بله کمیټه پرانستله په دغه ټولنه کې، چې خوشبختانه د دغه فرهنګي کمیټې یو غړیتوب زم لرم، او مونږ په دې تېر یو کال کې دلته دوه مشاعري، یو آزاده مشاعره سو په اپریل کې، د اپریل په څلورمه نیټه باندې جوړه، چې هغه تم تقریبا داسې دا اویا اتیا کسو د اروپا نه شاعران راغلي وو، تر دغه نه ستاسې د ازادۍ راډیو نه دغه راغلی وو، اجملند او نور ملګري مو سره وو کنه، اروپا نه نور داسې بلجیم او یو ځای بل ځای نه شاعران راغلي وو. نو شپېتاوه شاعرانو شعرونه وویل، بل هم دغه نهویشتم د دغه اګست چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ نمانځله، په څنګ کې مور سره مشاعره وه، نو په دې کې هم ولس اتلسو شاعرانو شعرونه وویل، ما هم پکې شعر وویل، په هغه مشاعره کې شعر وویل. نو دلته خپل خوند و، ځکه دلته یو ارمان دی، د وطن نه لرې والی دی، نو هغه ټول صحنې درته مخې ته ودرېږي، او بیا چې د درې رنګه ملي بیرغ تر سوري لاندې ولا.
بالکل دغه کوم شیر ستا سو اتوشتم دی اگست باندې ویلا د دې غونډه کې کېدای سي د محتوا اوریدونکو ته وایسي حتما دی وطن په اړه ده حتما دی ازادي په اړه ده زه غواړم دا واورم له تاسو.
زه بخښنه غواړم ځکه چې زه اوس د هغه شعر نه لرې یم ما سره هغه ما په
موبایل کې کوم شعر کوم څه در سره دی تیار
زندگی غمونه واړه مې لزړه راټول کوم چکور تلارشم پسینه باندې واړه راټول کم کله نا کله زما شوم شم په کوسو کې ګرځم سکنه ما خام وی چې خوګلن لته نار راټول کم او کله نا کله زه پورانو ګدرونو ګرځم کله نا کله زه پورانو ګدرونو ګرځم کله خایس د ټول جهان نه پلی مرا ټول کړم او لګوي د زړه درزا ته نه سونی سا سود بمیشي نګمی د زړه درزا ته لاس ونیسا سود به میشي د ارمان تپ به ستا د ګوتو په چاړه راټول کم او ستا د خایس د اسمان سکو په لور نیت مې کړې باز یم وزرونو کې به دوه ستوري رانه راټول کم.
ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ. د تاسو په کور کې د خپلو ماشومانو څخه کوم یو ستاسې د تاسو پر لاره علاقه مندي ولري په همدې پلونو پل کېږدي او د لیکوالۍ په ډګر کې ولاړ سي یا هم شعري برخه کې علاقه مندي ولري کوم ماشوم علاقه لري ورته؟
متاسفانه متاسفانه در په ځکه وایم چې زه ډېر کلونه له کور نه لرې پاتې شوی وم. زمونږ ما خو تاسو ویل چې په 15 کال کې زه پېښور ته کډوال شوم. زما یوازې د یوې ماشومې مور او د مېرمنې سره ولاړم. بیا زما بل بچم ماشاءالله ډېر بیا اتو ته ورسېدل لکانو جنکۍ دا په پېښور کې پیدا دوی په اردو باندې سبقونه وویل. جلال آباد کے دومره کړی دی چې دوی زه د پښتو رسم الخط سره آشنا کم پښتو ورزده کم چې کله کله هغه زما د الماری نه کتابونه راواخلي او ویل وستلی شي دوی دومره کړی دی چې د لیکلو سره آشنا شوي د پښتو نور حتی د افغانستان تاریخ او جغرافیا سره نه بلد او نه بلد دي که نه ځکه چې هماغه هلته پیدا شوي مرحوم میرمنی دامی لزان سر روستی کول دقل تا اون پینزه کسی رو
پرانه خدای ما تل خوک خوشحال لراو هیلا من دایما چی ورستی لور دیم و کولا استی دی تاسو پلارا و لارا سی ډیر مننه. غواړم په دې پوسم چې د تاسو پیغام د افغانستان هغو خلکو ته چې اوسنی حالاتو کې دوی ژوند کوي او علاقه مندي شعر برخې ته لیکوالۍ ته خبریالۍ ته دوی علاقه لري مګر حالات ورسره برابرېږي نه او نسي کولای چې دوی پرمختګ وکړي یا په همدې ډګر کې کار شروع کړي ستاسو پیغام هغو څه دی؟
هغوی دي چې دغه برخې ته علاقه لري د ژورنالیزم برخې ته البته ایس کله دی نمایو سکیږي خپل حسی دی دوامدار او ساتي مطالعه دی وکي په دې برخه کې او هغه چې راډیوګانی مثلا تلویزیونونه او یا چاپی نشریات چې د دوی ګوتو ته ورځي هغه سره دی ځان مشغول وساتي او دغه نار دی تعقیب کړي یا نور هیڅ نه چل دی زده کړي او دغه احتناق تر عمره نه وي دا به بیرته انشاءالله داسې وخت راځي چې زمونږ دغه بازو کچی دغه برخی سره د ژورنالیزم د برخی سره شوق لري دا ټول بیا ته خپل کارونه کیږي او
افغانستان علاقمندی لري خپل هیلو ته ورسیږي لکه څنګه چې تاسو کار کړی ما کار کړی ده او په همدې ډګر کې روان یو پرمختګ په لور. په پای کې غواړم بیا هم د تاسو په خوښه یوه سندره خپره کړم اورېدونکو ته. د کوم سندرغاړی سندره غواړئ چې خپره سي؟
تاسو مخکې اگر د محمد غمخوار نوم واغوستو هسې نه چې خفه ګرامې دی هغه سندره که نه چې هغه ستا د پاریس نه ننګرهار ښکلی دی.
بالکل له پاریس نه واقعا هم ننګرهار ښکلی دی. همدغه ځای د افغانستان هر ولایت ځانګړې ځانګړتیا لري. حتما به تاسو ته خبره کوم. ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې ما سره برخه اخیستي وه. زه ډیره خوشحاله سوم چې وروسته له ډیر وخته خپل همکار سره مې خبرې وکړې او مرکه ورسره لرم. خوشحاله اوسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ. زه هم خوشحاله شوم چې د ازادۍ د سپو له لارې بیا یو ځل د خپلو اورېدونکو سره یو ځای شوی.
ډیره مننه. ښه چاري اله ممل.
کور ودان ژوندی اوسئ.
پتے دنیا جنت یاد لکھ دسرو گل نوہار کل دے لنگ نتا بندے نتل کم ہر دفارے سننگ رہار کل دے کابل پتے دنیا جنت یاد لکھ دسرو گل نوہار کل دے لنگ نتا بندے نتل کم ہر دفارے سننگ رہار کل دے خارد پارس رنگ رار کھلے دے واشنگٹن سن سلا کوے سمن پتلانو پتخشانو گورا پا پارستا مخوروانو روی راش کنن زمان نخبانو گورا در شمالی تری تزیر خوند شاش هم کافی ساو چاری کار کنه ده لنگ نتا بانده ندر کم خار در پاریس ننگ رار کنه ده خار در پاریس ننگ رار کنه ده موٹے خاورے اسر سر گنو مال کد نوروز میلے تڑاغ لے کلا پل پوائے چھے مزار کھلے دے لنگتا لتا باندے ندر کم خار دا پارس ننگ رہار کھلے دے خار دا پارس ننگ رہار کھلے دے سوان من زما باغ زو گورا املو کر او پکتی کا تراشا کھانا تا خاص بہیر شترنا زما زابلو لشکر کا تراشا نورستان تر بہیر لکرم فاریا خسنی پل خود خار کو لیتے لنت لتا بندے نہ درکم خار د پارس نہ ننگرار کو لے دے خار د پارس نہ ننگرار
کو لے تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری